دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه.
دازما حق دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په هیڅ چړل کې د دغه پریکړه لیک لمخې د افغانستان لپاره د جواب ورکوونکې یو میکانیزم رامنځته کیږي چې د طالبانو او نورو لور لخوا به د بشري حقوقو د نقص په خپل وخت ډول انڅېړي. تر دې مخکې د تیرسن بولی میاشتې په لومړیو کې چې د پاسه سلو کورنیو او نړیوالو مدني بنسټونو او د بشري حقونو سازمانونو هم په یو پرانیستي لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا د افغانستان لپاره د ورته یو میکانیزم په ژر تر ژره جوړېدو ټینګار کړی و. دوی په افغانستان کې د بشري حقونو د ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د بشري حقوقو د څار سازمان هغه مهال پراپور کې ویلو چې د یو ځانګړي څېړنیز میکانیزم جوړېدل به دا ډاډمن کړي چې په راتلونکي کې تعقیب لپاره اسناد او شواهد راټول او خوندي شي، احتمالي عاملین وپیژندل شي او په ملي او نړیوالو محاکمو کې د قضایي بهیرونو د ملاتړ لپاره دوسیې چمتو شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د نننی اقدام هرکلی دغه راز په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ هم ملاتړ کړی دی او ویل دي چې دا د نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو د فعالانو او یو شمیر د بشري حقوقو د شورا د غړو د څلورو کلونو د لاسته راوړنو نتیجه ده. دا موضوع به نن په خبرونه کې خپل میلمنو سره وڅېړو. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي شنکې کړو خل د ښځو د حقونو فعال ګلې ولی او د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران مو میلمنه کړی دی. درې وړو میلمنو ته خراغلاست وایو. مخله دی چې قدرمنو میرمنو تاسو ته درشو خبداوی چې په دې اړه هغه راپور واورو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ننی اقدام په اړه زموږ همکار اسدالله لودین چمتو کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو تیرې او روانې پیښې څېړل کیږي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې د دغه پریکړه لیک د تصویبیدو خبر ورکړی دی. د اعلامیې له مخې دغه میکانیزم پر بنسټ به د طالبانو او نورو لوریو لخوا د بشری حقوقو د نقص پیښې په خپلواک ډول څېړل کیږي. اعلامیه زیاتوي چې د بشری حقوقو د نقص د پیښو په تړاو شواهد راټولېږي او عاملان به یې ممکن یوه ورځ له عدالت سره مخامخ کیږي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته د پریکړه لیک متن هم لیږلی چې لس پاڼې او یو څلوېښت ماده لري. که څه هم د پریکړه لیک په اکثره مادو کې د طالبانو پر بیلابیلو تګلارو او فرمانونو نیوکه او د لغوه کېدو غوښتنه شوې، خو یوه برخه کې دا هم ویل شوي چې د نړیوالو ځواکونو او پخوانیو جګړه مارانو لخوا د بشري حقوقو د نقص پیښې هم څېړل کیږي. د کاناډا، هنګری، فرانسې، جرمني، هالند او اسپانیا په ګډون څه باندې څلوېښتو هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. پریکړه لیک کې راغلي چې دا اقدام د طالبانو لخوا د تبعیض د بنسټیز کېدو، سلطې، انساني کرامت ته د بې احترامۍ او د ښځو او نجونو د حذفولو په وړاندې یو پیاوړی نړیوال ځواب دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خپل پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د دوی په ټکو سارایي اعدامونه، خپل سری توقیفونه، شکنجه او د جنسیت پر اساس تبعیض غندلې. دوی د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون په برخو کې د نجونو او ښځو د حقونو د نقص جدي خبرداري ورکړې او ویلي دي ممکن د بشريت ضد جنایتونو کې حساب شي. د بشري حقوقو شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش ته غوښتي چې ژر تر ژره د څېړنې پلاوی رامنځته او تجربه لرونکي کسان پکې وګماري. دوی ویلي چې دغه پلاوی به د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو د نقص دوسیه برابروي او راتلونکي کې به ملي یا د جرمونو نړیوال محکمې په څیر نړیوالو محکمو ته کار اسانه کیږي. پریکړه لیک کې د جرمونو نړیوال محکمې د هغه حکم هرکلای هم شوی چې 13 جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاو صادر کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ ماموریت د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نننی پریکړه لیک ته خبرګون نه دی خودلی، خو وړاندې تر دې د بشري حقوقو په اړه د نړیوالو اندېښنې بي ځای بللي. طالبان ادعا کوي چې د افغانانو په ځنګل توګه خزو او انجونو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې ورکړي. خو د اسلامي همکاري او سازمان او ګڼ اسلامي هیوادونه د طالبانو له محدودوونکو اقداماتو سره یو خوله نه دي.
د خزو د حقونو فعال او د افغانستان پخوانی ولسی جرګې غړي شنکی کړو خیل د خزو د حقونو فعال غلې ولی د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران تاسو درې وړو ته خراغلاست وایو. لمړی به غړې شنکی کړو خیل تاسو درشو پر راپور کې دغه یو خپلواک میکانیزم د حساب ورکونې د میکانیزم د رامنځته کېدو په باب واورېدل. په ټوله کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا نننۍ اقدام څه ډول ارزوي؟ آیا دا به له دې سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې له هغو کسانو سره حساب کتاب وشي چې د بشري حقونو او د نورو جنایتونو عاملین بلل کېږي؟
مننه. سلام نو درناوی تاسو ته محترم او میلمنو ته او د دې برنامه اوریدونکو ته زه فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بیملي ساته د داسې یو میکانیزم تایید کیږي او قبولیږي چې بلاخره د هغه جرم او جنایات چې د بشر په وړاندې د 50 کال په افغانستان کې را روان دي او په هغه ورځ کې هیڅوک د دې مسؤلیت نه دی اخیستلی، نه په محکوم سو او نه باندې مجازات شول، بلکې هر ناقص د دې حقونو قهرمان او رهبران ووتل. نو که دا د دغه پریکړې په اساس باندې که همدغه څیړنه شروع شي، اسناد جوړ شي، دا به یو ښه ځواب وي هغه ټولو قربانیانو دپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لبین لال زخمی شول، معلوله شول. نو زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام دی او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکړی شي او په مستقله او بېطرفانه شکل باندې دا څېړنه وکړي، اسناد جوړ کړي، تر څو پورې راتلونکي دپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخلو مجازات شي او خپله جزا وګوري په افغانستان کې دغه لړۍ بند
شي. مننه. د ښځو د حقونو فعال غلې ولی تاسو آیا خوشبین یاست چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په دغه اقدام سره به په وضعیت کې کوم بدلون راشي؟ حداقل لدی ورسته د بشري حقوقو د نقص د پیهو مخنیوي په یو ډول باندې وشي ک د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د غننې اقدام ته د نړیوال وسیلې په توګه یا د فشار د وسیلې په توګه وکتل شي فکر نه کوي؟
زما هم په هغه مخ کې تاسو زما سلام ومنه مخصوصا شنکی کډوخیل خورته خپل احترام مخصوص وړاندې کوم او تاسو ټول حاضرینو او اوریدونکو ته دا چې د دې څه په دې یو فشار د وسیلې په توګه استفاده وشي دا خو اصلا فکر کوم چې یو واضح او دغه خبره ده چې فاطم اوس د شواهدو د اسناد راټولولو سیستم جوړ دی او دا میکانیزم دغه دی، دغه مسؤل دی، د جوابګوی دی په اصطلاح. لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړه چې د آی سی سی هغه حکم چې د اوسنی چارواکو د دوه نفرو د نیولو حکم صادر کړی وو، فکر کوم چې دا تصمیم چې نن ونیول شو دا د هغه په نسبت یا دغه په پرتله دا ډیر مهم دی، په دې خاطر چې موږ تاسو پوهیږو چې په غربي نړۍ کې په خارجي دنیا کې د اسناد راټولول او د اسنادو ثبتول راجستر کول تر ډیر مهم کار دی او بیخي اهم قدم دی چې د یو پروسه که حقوقي ده که هر کوم پروسه چې وي د دغه اسنادو راټولول ډیر مهم قدم دی. نو دغه میکانیزم تشمیر او دغه قدم اخیستل فکر کوم چې زموږ تاسو لپاره د زموږ تاسو ټولین لپاره ډیر مهم دی او دا در هغه تیر حکم چې صادر شوی فکر کوم دا در هغه ډیر مهم دی، په دې خاطر چې دغه اسناد چې راټول شي او راجستر شي او وساتل شي یو وخت نه یو وخت موږ دغه اسناد په اساس باندې بیا هغه خلکو چې د بشري حقوقو حقوقه نقض کړي دي کېدلی شي چې دغه حکومت مسؤل وګڼو او محاکمه شي.
مننه ګلی ولی د بشری حقوقو فعال امیر محمد ګران تاسو ته بدر شو په افغانستان کې د عدالت د تامین لپاره په تیر او څ باندې شلو کلونو کې د جمهوریت په دوره کې هم هڅه وشول خو هغه حکومت نتیجه ورنکړه. له وروسته چې د جمهوریت په دوره کې د بشری حقوقو حقونه تر پښو لاندې شوي او یا د بشریت ضد جنایتونه تر سره شوي دي، ډیر ځلی د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په شمول د بشری حقوقو مدافع سازمانونو د غږ اوچت کړی دی، پریکړه لیکونه صادر کړي دي چې باید داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې لمخکنه یو هغو سره حساب وشي او د راتلونکو د بشري حقوقو د سرغړونو مخه ونیول شي. تاسو آیا خوشبین یاست چې دغه میکانیزم چې نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر موافقه وکړه دا به وکول شي چې دغه یو دروند فشار رامنځته کړي یا د هغه خلاچ احساسېدل د غذای به ونیسي؟
مننه کوم اجازه راکړی نوی صاحب، اول تاسو ته د رادیو ازادۍ ټولو اوریدونکو ته او هم د باس پټمنو ملمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کړم. او باید وایم چې زه د افغانستان د ملي لوی چتر چې هغه د څلوېښتو ګوندونو او مدني ټولنو او ملي شخصیتونو او کلتوري ټولنو یو ائتلاف ته دی غوي دی ویان په هیڅ لته سره خپل نظر شریکوم. دا چې نن د ملګرو ملتو د بشري حقوقو په حق باندې د افغانستان په تړاو باندې کومه فیصله وکړه او یو میکانیزم را منته کو، دا خو یو شی اقدام دی. په دغه حق باندې کوایم چې په خو هم د افغانستان حقوق پوهان او لری جملې څخه پوهان د افغانستان نامتو حقوق پوهان روستار عثمان طریقي هم یو رساله لیکلی و او د غشتن جن نورو شخصیتونو درلودلې او کړي ولې. دا یو نیک اقدام دی د افغانستان د حوادثو یا د پیښو په حق له باید وایو چې همدغه ټول شیزي دي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه انساني حقوقونه په بیرحمانه ډول باندې تر پښو لاندې کیږي او هغه نقص کیږي. د مثال په توګه دا خو یو واجب وس نه دی، همدغه شل کال د جمهوریت په دوران کې تاسو ته معلومه ده چې هغه هغه فرخنده په ډیر بیرحمانه او ظالمانه توګه د همدغه جهادي کړیو لخوا او وژل شو. همدغه سی په کوایم په لاسګونو څه څه په سلګونو نوري شجنه په ولایاتو کې په ولسوالیو کې او په نورو ځایو کې متاسفانه تر شکنجه لاندې ولي او ظلم پی سوی دی. همدا اوس طالبان او د دوی دغه واکمنۍ سی دغه یو په افغانستان کې یو غیر مشروع واکمنی ده، یعنی له مشروعیت څخه د خلکو له باورونو څخه یې مشروعیت نه دی اخیستی او نړیوالې ټولنې په رسمیت باندې نه دی پیژندلې. دا څه باندې څلور کاله کیږي چې د انساني حقوق لږې جملې څخه خصوصا د ښځینه یا د نجونو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د مثال په توګه هغه دی د مکتبونو د تعلیم او تربیه د کار او د دوی په ګرځېدو باندې بندیزونه او همدارنګه د پوهنتونونو دروازې تر همدغه نن ورځې پورې تړلې دي. او دغه سي فرمانونه د شجینه او په حق باندې دوی صادروي چې هغه هیڅ د بشري حقوقو د هغه ډیکلریشن یا د هغه اعلامیې څخه په 1948 کال کې په 10 د دسمبر اعلان شوله او هغه د هیومن رائټس یونیورسل ډیکلریشن په نوم باندې یادېدله، لیغو څخه دوی تخطی کوي او هغه نه عملي کوي. دا ډیره لویه ستونزه ده. اوس چې د ملګرو ملتونو دغه میکانیزم را مسکړی دی زه فکر کوم چې دا ډیر ښه اقدام دی او امیدوار یم چې همدغه اقدام عملی بڼه غوړه کړي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې هغه دی په افغانستان کې یوناما هم کوشش کوي او دغه چې د افغانستان د پیښو او حوادثو په حق لباندې ملګرو ملتونو ته راپورونه ورکوي او همدغه چې په ټولو نړیوالو سټیجونو باندې دا ویلي دي چې په افغانستان کې انساني حقوق لږه جملې څخه شذنه حقوق نقص کیږي او تر پښو لاندې کیږي. په شذو باندې سیستماتیک فشار دی او تر فشار لاندې دي دوی په ټګوراتک باندې دي دوی په کار باندې دي دوی په هر څه باندې فشار دی له تعلیم او تربیه څخه له پانتینیز د کړو څخه محروم دي تر اوسه پورې.
بلکې مننه
دا غو میکانیزم وکولای شي هغه په خوانی جګړه مار جنایتکاران دا ټول محکمې تر کش کړی دا خو ډیر شیخ دام
مننه
دا امید باندې شي دا عملی بڼه غوړه کړی.
مننه ګران صاحب اغلی کډوخیل د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده دا ده چې شواهد راټول کړي مستند کړي او پراتونکو کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بل محکمه کې بیا جوړیږي پراتونکو کې نړیواله محکمه د افغانستان کې د بشریت ضد اعمالو یا د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړې محکمې هم جوړیږي که دا جوړیږي د هغوی د دوسیو کار به ساده کوي. مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څیر باندې څلور کلن واکمنی کې د بشري حقوقو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا خي چې آیا کومې د بشري حقوقو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. مخکې ګران صاحب هم اشاره ورته وکړله او ولی هم اشاره وکړله اغلی ولی، خو آیا فکر نه کوي چې د شواهدو راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقوقو یا نورو باندې استناد کوي.
معلومدار طالبانو داسې یو حاکمیت رامنځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي، خصوصا د بیان په ازادۍ باندې، په رسنیو باندې، خپل خبرنګارانو باندې، په مدني فعالانو باندې، همدارنګه غیر دولتي سازمانونو باندې، حتی مثلا ناستې یا د خلکو تجمع کنټرولوي. یعنی هر څه د دوی د نظارت لاندې نظر لاندې دي او هر زمي کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نه شي. نو د دې څیړنې یا د دې تحقیق لپاره به دا ډېر یو اسانه کار نه وي، خورا ستونزه بلري، خو ناممکنه نه ده، ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده. مثلا د سمارټ ټلیفونو یا د کمپیوټر د هر لارې نه کېدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي. معلوم ده د طالبانو به مثلا هغه نظارت ډېر لاکلک شي یا لا سخت شي او زیاتو کسان به له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې حتی موږ ولې چې د دوه درې ورځو لپاره انټرنټ دوی قطع کړو. د کولای شي چې دغه وی پی این او دا مسال په افغانستان کې قطع کړي تر څو پر وکړي زیاتره مسایل دوی کنټرول کړي او دوی پیدا کړي چې څوک د باندې کوم مسایل کوي یا مستند کوي. نو دا هغه ده، ځکه چې یو د طالبانو نه ده، ځکه چې خوشبختانه یعنې پخوانی مسایل هم کېدای شي د څېړنه کې شامل سي او زیات.
مګر هغه لیکړو خل فکر کوي چې آیا انګیزه به هغه پخوانی سرغړونی وي د تیر جمهوري نظام کې او که د اوسنۍ د طالبانو په دې څلور کلنه واکمنۍ کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اړ استل چې دغه یو د حساب ورکونې یو نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. تیرو کلونو کې خو ډېره هڅه وشوه، جمهوریت کې ډېره هڅه وشوله، اما داسې یو جدي اقدام ونه شو. حتی ان د جرمونو نړیوال محکمې هم دا وړاندیز وکړ په هغه وخت کې بنسو ده چې باید د بشریت ضد جنایتونو وڅېړل شي، د جنگي جرمونو عاملین باید په نښه شي. خو هغه سره هم ځینې مخالفتونه وشول، په راس کې امریکا هم ورسره مخالفت وکړ او ډېر تحریمونه او په دې محکمې باندې ولګول. فکر کوي چې دغه اوس نن اقدام شوی دا د طالبانو دغه دوره رانغاړي؟
ګوري، اصلي فوکس یا اصلي شکایت چې اوس مثلا مدني فعالان یا د ښځو د حقونو فعالان، خو زیاتره د دوی هغه فوکس په د طالبانو په کړنه او په سختریزو پالیسیانو یا هغه زیاتی چې د شکنجه یا بندیخانه هر څه چې په ولس باندې راوسه د دغې لپاره باندې پاسخ کوی سي اسناد جوړ شي او تر څو پورې راتلونکي د دې په خلاف باندې محاکمه کوي کارول شي. او په دې کې ګوري اشاره شوی چې پخوانی
هغه لیکلو خل خبر داد اوس که طالبان د حساب ورکون کې بلل کیږي، پښتنه دا مطرح کیږي چې دا د تیرو شلو کلونو هغه د بشري حقوقو ناقضین ولې مجازاتو معاف دي؟
دغه خبر دا وګوري په آی سی سی کې چې د چل کلن جمهوریت کې چې د بهرنیو اساکرو ځینې ظلمونه چې په افغان ولس باندې وکړه یا په ځینې کورنیو په ځینې اشخاصو باندې معلومدار دوغی په مقابل یا مثلا ځینې اشتباهات چې امنیتي سکتور نه په افغانستان کې وشو، د دوی په وړاندې باندې په آی سی سی کې دا قضیه پرانستل شوې وه. که بیا روسه مثلا چې د افغان دولت ویل چې دوی په دې کې خپل مسله لاس کار کوي، نو بل اخر نظام هم تغییر ومنده او هر څه په ټاپه باندې ودرېدل. ځکه چې هغه حکومت چې تعهد کړی خو هغه له بینه لاړ، اوس راځو د طالبانو د کلونو په خاطر باندې. یعنی د افغانستان قضیه په آی سی سی یا د نړیوالو محکمې د جرایمو لپاره پاسیسی که یعنی پرستنستل شوه ده، خو لکن وسنه فوکسی صرف ده طالبان پا کرنه بانده ده چه اوگوی دوی ده بمللی قوانو بخلاف گنی او ده یو جرم گنی او چه باید طالبان ده غپوران ده بانده باید جواب گوی او سیدی. اما یو چه باید پیاد وسطو چه ده مربوط داده چه ده واقعا بشری حقون فعالین یا پا مجموع که هغه کسان چې واقعا په عدالت باندې باور لري، حتی کولای شي چې په مللي امدغ میکانیزم نه په استفاده له دنیا نه وغواړي چې دغه 50 کلن جرایم چې په افغانستان کې شوي دي حتی دغه څېړنه وشي. اما دا مربوط ده داسې څومره واقعا موږ په همدې کې مثلا ولس همغږی کېږي لاس یو کوي او دل پر یو قوي لابي په کار دی. نو معلومدار هغه جرایم چې په د جمهوریت په وخت کې شوي په مللي اساکر په افغانستان کې موجود دي مختلفو ممالکو، امریکا یا غربي نړۍ به حد اعظمي کوشش وکړي چې دغه مخنیوي وکړي، ځکه چې دوی نه غواړي چې مثلا دوی لپاره کومه ستونزه جوړه شي. ګر چې مختلفو ممالکو اساکر چې کوم جنایت کړی خپل اعتراف وکړي یا دوی په خلاف باندې شکایت وسوي، نو خپل هغه داخلي محاکمو کې دې ته رسیدګي کوي. اما مهم هم داده چه مثلا دغه کار چمره واقعا دی سر همکاری کدلی شی، چمره اصناد سر اتوارکول کیگی یا مثلا چمره دغه میکانیزم دی کولی شی چه یو خیق قوی سیاسی حمایتم ولری و مالی حمایتم ولری تر چو پر وکر شی چه اصناد را جمع کی و غطوک چه دوی سر همکار پد کیگی. دیگوی خوندی تو مثلا دیر مهمه دوام دارنگا دیر مسونه میکانیزمونه چې دوی مثلا طالبان هغه پیدا نه کی یا د وګړو لپاره لاستون ته پیدا نه کی، نو دا یو ډیر اسانه کار نه ده. نو دا بخوران ننګونه سره مخامخ یم د طالبانو دو طرف نه، او همدارنګ مثلا د سیاسي او مالی حمایت هم په دې مرحله کې ډیر اړین ده.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر ارخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورس
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څ باندې څلوېختو هیوادونو غړو هیوادونو د دې پریکړلې کار کلای کړی دی. د امپریکرلی په یو برخه کې ویل شوې دي چې د طالبانو له خوا هغه محدودیتونه چې په تیره د بشري حقوقو هغه هم په ځانګړي توګه د انجونو او ښځو د حقوقو په برخه کې لګولې دي د خزو پر زده کړې د خزو او نجونو پر زده کړې د غراست کار او نورو برخو کې پټولونه کې د فعال ګډون په برخه کې وای خای د همدغه چړونو په نتیجه کې کله شواهد راټولېږي اسناد راټولېږي مستند کیږي هغه د بشریت ضد جنایتونه وانګیرل شي غلی غلی ولی فکر کوي چې بل اخر به د کوم اعمال چې نن ورځ په افغانستان کې پر خزو یا په جنوب باندې د طالبانو د حکومت لخوا تطبیقیږي هغه د بشریت ضد جنایتونه وانګیرل شي دا غي استلاد چې ډیر قوي یو هغه ده یو عبارت ورکول کیږي د موضوع ته قسم د جنسیتي اپارټاید موضوع لري مطرحه د مختلفو بشري حقوقو د لخوانه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکون کی خو تر اوسه پورې د جنسیتي اپارټاید مسله لا ګونګه پاتې ده
بالکل زما شخصي نظر زه یو مشکل لرم چې خپل اواز بیرته اورم شخصي د
دا یو ستونزه ده چې موږ متاسفانه ګومان چې غږ کتاسو نه پوهیږم چې خپل کې ګوشکی او ورې لګي غږ ټیټ کوي احتمال لري چې خپل غږ به توان ورې مهرباني
ما خپل ټول ټوټکی چې په ځای هغه مو وکړلې خو بیا مې هم اورېدې خې گزاره به سره وکړم راځو چې تاسو سوال ته دا چې فرضاً دا کلینیک چې اوس د شوزو سره د نجونو سره د نجونو د ځاکري سره او د شوزو د محدودولو سره په ټولنه کې په وطن کې روانې دا خبرې دا په لغوي شکل د بشريت ضد جنایت نسمبللای نس تعریفولای چې زما په نظر دی البته خدا چې موږ هغه حقوقي باندې ورکو چې په حقوقي شکل دا بیان چې دا د بشريت ضد جنایت دی نو دا هغه تعریف در هغه عبارت لاندې حتما راولېږي دا ځکه چې دوی په حقوقي شکل دوی د فرضاً په یو دولتي او با صلاحيته فرمان سره نجونې د ځکه څخه محرومي کړي دي دا استاد په عموم کې هلته په وطن کې تعلیم او تربیه وضعیت ډیر خراب دی د هلکان د مکتبونو هلته هم ګلان نه ویشل کیږي خو مګر خبره دا ده چې دوی د فرمان او د قانون په واسطه سره نجونې د هغه څخه محروم کړي دي شه دي د کار څخه محروم کړي دي هغه دلیل کې چې کار کوي په رسمي دوغه معاش وزره یا تزر افغاني کوي دي هر څونی شقه کار شي هر څونی مهم کار شي هم کوي معاش بیخی به اندازې ډیر کړه دي در نارینه وو یعنی دا ټول سخت شرایط سره دا در جنسیتي تبعیض لاندې هم را کېدل شي چې دغه شي محاکمه شي او در بشري ضد جنایتونو لاندې خو حتما باید دغه شي محاکمه شي دا لغتونه چې اوس په استعمالیږي کفارزم په هغه اوله دوره کې ودی نه استعمالېدل دغه هغه وخت خلکو سره د تجربه و نه به پېدل دا د دوی ظلمونه او دغه چې تاوتریخوالی چې پر خلکو باندې تحمیلاوه خلکو سره نه ولده مګر اوس شل کال وروسته یا دغه وروسته د دغه دورې وروسته اوس خلکو ته بيدار دي یعنی په اوله پلاچ دي مکتبونه باندې خلکو د شپه نشي د هغه په مقابل کې اعتراض وکړي په دې خاطر چې دوی دغه منافق او شیطانی خبرې لاندې چې فرضاً دا در امر ثانی پور وتړل شول امر ثانی دا څلورم کال دی نو امر ثانی تعریف دوی دغه څه تحریف کوي چې د امر ثانی عموما په ساعتونو په ورکې نیسي یا ورځ یا هفته نو څلور کاله په ورکې نیسي امر ثانی نو دغه تعریفونه چې دوی تحریفوي کېدل چې موږ تاسو هم د بشریت ضد جنایتونه تحریف کو او دغه د بشریت ضد جنایت دی
بله آغلی ولی مننه ګران صاحب هم تاسو ته درجو دغه دی د عدالت د تامین موضوع په افغانستان کې ډیر یو پیچلی موضوع ګرځیدلی دی په دې پریکړلیک هم ویل شوې دي چې دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د افغانستان د وګړو لپاره عدالت تامین شي خو کله چې د عدالت تامین موضوع مطرح کیږي له زماني پلوه تاسو څه ډول ارزوي آیا هم دغه د طالبانو دوره کې عدالت باید تامین شي د وګړو لپاره او که له هغه نه ور اخوا چې باندې انسلور لسیږي چې په افغانستان په جګړو کې ښکیل دي
مننه کوم نو چې زما نظر دا دی چې عدالت یا ټولنیز عدالت نه دا چې په افغانستان کې نقصوي دا یا تطبیق شوی نه دا بلکې په سیمه ییز او نړیواله کچه باندې همدغه عدالت تر پښو لاندې شوی دا عدالت نه دی تطبیق شوی همدغه ستونزه ده چې په نړیواله ډیپلوماسي کې متاسفانه هغه قدرتونه چې عدالت دوی په ملګرو ملتو کې دی خو وی خو یادوي، مثلا د ملګرو ملتو د 1948 کال د 10 دسمبر د هیومن رائټس یونیورسل ډیکلریشن هم دوی امضا کړی دی، پاس کړی دی، ولې بیا هم په نړیواله کچه باندې همدغه عدالت نه دی تامین شوی؟
ګران صاحب، دغه په افغانستان کې په لومړی د جمهوریت په لومړی کلونو کې د انتقالي عدالت موضوع ډیره ګرمه و، د بند د موافقې له مخې باید په افغانستان کې وایي چې عدالت، انتقالي عدالت تامین شي. له پخوانیو جګړه مارانو چا چې د بشریت ضد جرمونه ترسره کړي دي، بشري حقوقو یې نقص کړي دي، له هغو سره باید وایي حساب کتاب وشي. د هغه انتقالي عدالت موضوع هماسې شنډه شوله، خونسا شوله. ولې
و دغه ستونزه د نوري سیف د خو هغه انتقالي عدالت یادیدلو، ولې غوې هغه څوک چې په هغه وخت کې حاکمیت یې چلاولو یا حاکمیت د دوی په لاس کې ولو، هغه به هم دغه عدالت نه تطبیقاو او هغه به هم جنایتونه کول. خو دغه د فرخوندې مثال ما مخکراو، هغه لغو سره یا له هغه افراد او یا له هغه جګړمارو سره خو دغه دلوی لوی هغه څوک چې په قدرت کې ول دی غوی لاسول او هغه له زندان څخه هم خوشی سول. نو زما عرض دا چې په نړیواله کچه دا ستونزه ستو دی، او په افغانستان کې هم دغه چې په هغه وخت کې انتقالي عدالت تطبیق نشوي، په هم دغه د تاسو د پښتنې په جواب کې چې په هم دغه څلور یا پنځه لسیزه کې چې په افغانستان کې بشري حقونه، انساني حقونه تر پښو لاندې شوي دي، هغه نقصې دي په بیرحمانه ډول باندې. زه وایم چې هغه ټول جګړه مار، هغه چا چې ظلم کړی دی، هغه چا چې قتلونه کړی دي، هغه چا چې او انسانانو باندې، په شزینه باندې، دیغوی په هر نو حقوقو باندې ظلم کړی دی، هغه باید د عدالت محکمې ته راکش کړی شي. او په دغه کې مخکې شینکی کلو خیل خوري هم ورته اشاره وکوله، زه فکر کوم چې د افغانانو یا د مدني ټولنو یا د ټولو هغه څوک چې د بشري حقوقو مدافعین ځان بولي یا مثلا د هغوی لپاره مبارزه کوي یا د هغوی د تطبیق غوښتونکي دي، هغوی باید سره یو لاسي په دغه حق باندې. موږ په څلورم دي همدغه اکتوبر باندې په جرمني کې یو نړیوال کانفرنس هم درلود، دغه د افغانستان د لوی ملي چتر تر رهبری لاندې ما خپل پکې ګډون کړی وو، او د انساني حقوقو او د غوی د تطبیق په حق باندې ډېرې ګټورې خبرې وشوې او پریکړلیک هم صادر شو.
خو ګران صاحب، د تاسو د ټولنې چې دغه اقدام کړی، همداسې په مختلفو هیوادونو کې اکثر همداسې غونډې جوړیږي له هیواد بهر، خو فکر کوي چې بی اغیز نه دي تر څو چې له داخل د افغانستان نه یا داسې یو نړیوال ځواک پر طالبانو فشار رانوړي یا له داخل نه دغه فشار رانوستل شي، دا کومه ګټه کوي داسې غونډې؟
و دا خبره دقیق ده نوری صاحب، چې تر اوسه پورې متاسفانه د دغو اغیز نه دی لیدل سوی یا د هغوی د تطبیق نه دی معلوم سوی یا همدغه بې اغیزه پاتې شوي دي. دغه ستونزه موجوده ده، خو دغه په دې پورې هم اړه لري چې افغانان باید سره یو لاسي، سره یو موټی شي، او ځینمن د ټولنیزو رسنیو له لارې همدغه شي دي، ډله ییزو رسنیو له لارې غونډې وکوي، کانفرنسونه وکوي، د بشري حقونو د څار سازمان او همدغه شي نورو مدني، حقوقي او قانوني بنسټونو ته باید مراجعه وکړي په ټولو هیوادونو کې، او افغانان د غونډو له لارې، کاغذ د زوم له لارې، کدي نورو مظاهرو دغه هغو له لارې باید دغه غږ د دنیاوالو غوږونو ته ورسوي. متاسفانه چې د دنیاوالو غوږونه هم کاڼه دي، او د افغانانو دغه اواز نه اوري، په خپل ویني، او هغه وایي چې دغه حقونه نقص کیږي، ولی دا خپل ګټو پرنا کې هغه ډیپلوماسي او سیاستونه هغه سیمه او افغانستان کې تطبیقوي. دا مثالونه په منځنۍ شرق کې، په افغانستان کې، په اروپا کې دی خو یې خو موږ تاسو په سترګو باندې وینو. ترڅو چې دا قدرتونه د اجتماعي عدالت په تطبیق لپاره صادقانه او په شفافه توګه باندې عمل ونه کوي، زه فکر کوم دا خبرې به د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي.
مننه د خزو د حقونو فعال او د افغانستان د پخواني ولسی جرګې غړي شونکي کډو خیل د خزو د حقونو فعال غلې ولی د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران زموږ میلمانه دي. هم د اوس د خبرونه زما حق دی په ژوندۍ بڼه اوري د خزو د حقونو پر موضوع څرخی او په تیره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د نننی پریکړه لیک پرانا کې دغه پریکړه لیک لمخې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د پیخو د چیرل لپاره یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کیږي. د ازادي رادیو لوی خبرتیا ورسره به هم د بحثه دوام ورکو.
ځنه په یم شتي ولې د مکتبو ته اجازه نه کی او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شتن ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د سیاست اجتماع دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوچ
کچیر یو انجلی تل ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټوله نارامسته کی
زنانه نه کولای شي دومره لیرې ځای لاړ شي. دا د شذې تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شذې کم رنګ کوي.
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې پورس د ما شام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی رالو.
دا زما حق دی خبرونه او ریغه لیکو خل تاسو ته به هم درزو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ننني پریکړه لیک په اړه کرا شو دی خبره ده چې څه باندې څلويختو غړو هیوادونو دغه پریکړه لیک تصویب کړ. دا سال کې د طالبان حکومت تر اوسه له روسي پرته کوم بل هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبان حکومت هڅه کوي چې له نړیوالو سره ډیپلوماتیکو اړیکو ته پراختیا ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر هم موسکو ته روان دی. په موسکو کې په یو غونډه کې ګډون کوي، لاغه وروسته بیا هند ته ځي د څو ورځو لپاره او د سفر اجازه هم د ملګرو ملتونو هغه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ورکړې ده. په عین حال کې دغه د بشري حقونو د نقص په تیره بیا د ښځو او نجونو دا موضوع ډېره حاده ګرځېدلې ده. طالبان له خپلو هغو کړنو او اعمالو نه پشا کېږي، داسې نښې نښانې هم نه لیدل کېږي چې دوی به یوه ورځ د نجونو پر مخ د پوهنتون او د لوړو موسسې دروازې پرانیزي یا به دوی ته اجازه ورکړي چې په غیر دولتي موسسو کې کار وکړي، بلکې ورځ تر ورځ بل لیدل کېږي چې نور بندیزونه هم لګول کېږي. وروسته یوه بیلګه په ټول افغانستان کې د نوري فایبر د تیز انټرنیټ انټرنیټي شبکې د بندیدو یو بیلګه وه. د غرض ټلیفوني شبکې مخابراتي شبکو بندیدلو چې طالبان وایي منکراتو ته د مخنیوي په هدف دا کار کړی دی، خو وروسته دغه بندیز بیرته واخیستل شو، بیرته هغه شبکو بیرته په فعالیت پیل وکړ. یعنی همداسې دغه بندیزونه روان دي. فکر کوي چې بلاخره داسې یو واضح کاره نړیواله ټولنه به په دغه عمل سره یا نور لدی وروسته کوم بل داسې یو اقدام کوي طالبانو ته خپل کاره پیغام ورکړي چې نور بس دی.
مونتر په ملي ټولنه خو یا خپل دی وغوښتل او یا داسې د خپل وګړو د بینالمللي سازمانونو د فشار لاندې راغلی، یا د افغانانو د فعالیتونه او د بینالمللي ټولنې غوښتنې او د حمایت په نتیجه کې دغه پریکړه لیک دوی تصویب یې کړ، تایید یې کړ او ملاتړ یې وکړ. نو مهم همدا ده چې څومره اوس عملي ګامونه د دې د پلي کېدلو لپاره اخیستل کېږي. څنګه چې ما وویلې سیاسي حمایت او مالی او تخنیکی حمایت ډیر مهمه ده، ځکه چې کومه امکانات ته برابر نه سي مسلکي کسان او نه ګمارل شي یو بیملي سازمان دې مشروعونه کیا یا رهبری ونه کیا او مسؤلیت په غاړه وانه کړی، خو بیا خو صرف د کاغذ په مخ باندې ځینې کلمات پاتې کیږي. لومړی تاسو مثلا د عدالت انتقالي موضوع مطرح کړه چې مثلا ولې مثلا عملي نه شو، ځکه چې د بشر د حقونو مستقل کمیسیون په ستاسو دغه اوازونه یا غوښتنې د قربانیانو راټول کړي مستند کړي، مو چون بیرته خپل افغانانو او په سیستم کې مغه چارواکي چې مسؤلیت د همدغه جرایم درلودو هغوی نه غوښتو چې محکمه سي یا جوابګویه سي، خو بالاخره هغه ګزارش یا هغه راپور عمل ته خاموشه یا بسته پاتې شو. نو همدغه مهمه ده چې دا یو بین‌المللي سازمان د رهبري واخلي او دا مستقلانه او بی‌طرفانه څېړنه وکړي تر څو پورې خپله افغانی ډلې شامل نه وي چې مثلا ځینې ژبني تعصبات یا فکری اختلافات یا نور مسائل باعث دي شي چې مثلا استاد غلط جوړ شي. او همدارنګه په شل کلن جمهوریت کې چې مثلا ځینې جرائم واقع شوي دغه ټول هغه مسائل دي چې باید جوړ شي، مستند شي تر څو په راتلونکي کې د مقناطیسونو په خلاف باندې په بین‌المللي یا په محلي محاکمو کې د ریپورټ باید وکړول شي. اما مهمه هم دا ده چې اوس دغه ملکونه د دې د عملي کېدل لپاره کوم ګامونه اخلي او څومره هغه څوک چې د دې په وړاندې په خلاف درېږي، لکه مثلا امریکا یا روسیا یا نور ممالک، هغوی ته مثلا څنګه کولی شي جواب وایي یا هغوی معنی دې نسي چې دا چې دا عملی نشي. نو دا ما فکر کوم چې موږ وخت ضرورت لرو او وګورو چې په دې کې څومره بین‌المللي او منطقوي همکاري کوي.
مننه شینکی کډوخیل. اغلی ولی تاسو فکر کوئ د آیا سیاسي انګیزه شته ده د نړیوال ټولنې له لوري چې دغه میکانیزم چې غواړي رامنځته کړي د دې تر شا ودرېږي، د دې سیاسي ملاتړ وکړي، مالی ملاتړ وکړي، هغه چې اغلی انکروخیل یادونه وکړه؟
زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو تصمیم یا کوم کار یا ګام چې اخلي دا هغه لپاره خو دی یو دلیل لري. په دغه دوره کې چې فرضاً د جمهوریت په دوره کې یا په دغه چیرو څلورو کلونو کې دلته سیاسي وضعیت ډېر تغیر کړی دی، تقریبا یو سل اتیا درجې بعض مسایلو تغیر کړی دي. نو که دلته کومه سیاسي انګیزه وی یا نه وی، فکر کوم چې د بشر د حقوقو نقص په هر حالت او در هر شرایط لاندې چې وي دا د ملګرو ملتونو د یو د مسؤلیتونو څخه دی چې دوی په هغه باره کې عملي ګامونه واخلي، تصامیم ونیسي، غونډې جوړ کړي، خلک خبر کړي که د دوی خپله مستقیم سره د لاسه نه کېږي کېدلی شي چې دا غیر ملکونه دغه کې هغه وی سره موضوع کې راښکیل کې یا دغه کې شامل کې دغه دغه څخه مرسته واخلي. نو زه فکر نه کوم چې د سیاسي انګیزه دلته ډیره مهمه وي په دې خاطر چې د بشري حقوقو نقص په افغانستان کې واقعاً دومره حد حالت اخیستی وي چې دلته باید یو څه وشي، یو قدم واخیستل شي. که څه هم یعنی دا هغه کدام چې نن اخته شوی دی، دا د اسناد راټولول، راجستر کول فرضاً، او د طالبانو دا د مطلق معافیت چې اوس دی لري، یعنی دوی هیڅ چاته هیڅ رقم جواب کوي نه دي، دغه د ریسک کمزورول دي. خو بیا هم یعنی غټ قدم دی، غټ بدلون دی. په دا اخیرو کلونو کې چې فرضاً دوی بخي یا کتازو دي د میدان هر تصمیم چې نیسي، هر پالیسی چې کوي، هر نه دغه کارونه بشر ضد تصامیم چې نیسي، بشر د حقوقو ضد تصامیم، د ښځو د حقوقو ضد تصامیم چې نیسي، هیڅوک نشته چې دوی جوابګویه وګڼي. د دغه قانون په اساس که څه هم فکر کوم چې د طالبانو حکومت ته یو کوچنی ګام دی، خو بیا هم دا چې دغه حق رسمان سره ولري چې د دوی په مقابل کې د دوی جنایت راجستر شي او د هغه راجسترو دوسیو په اساس دوی بیا راوغوښتل شي او محکمې ته، دا غټ ګام دی. او مخکې ما په اساس مجلس کې واورېدل چې کدا دغه شي د دې عملي کوونکي اداره اوسه جوړ شي. زه فکر کوم چې دغه ګام یا دغه صلاحیت د اوسني ریچارډ بنټ په وظایفو کې د وظایفو څخه اوس یو اړخ بلل شوی دی، یعنی د وظایف د افغانستان د مسؤلیت دغه کې دغه یو اړخ دی چې دوی باید دا کارونه مختبوزي او د مسؤلیتو ماموریت هم د یو کال لپاره تمدید شو. فکر کوم چې یو د دلایلو څخه دغه
مننه غلی ولی ګران صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د افغانستان لپاره د حساب ورکونې د میکانیزم یو اړخ اوس حاکم رژیم دی، طالبان دی؟ فکر کوئ چې د دوی دغه وروستیو څه باندې څلورو کلونو کړو وړو ته په پام سره دوی به چاته حساب ورکړي؟
زما په باور باندې نوري صاحب، چې طالبان خو له هر څه انکار کوي او هغوی دې ته آماده نه دي. هغوی وایي موږ واکمنی قانوني ده، موږ د شریعت یا د تیولوژي په رڼا کې هغه دی حاکمیت کوو، او موږ ته خلکو رایه راکړې ده، او موږ فتح مبین حاصله کړې ده په افغانستان کې، چې دا صحیح نه دی. دا خو موږ او تاسو د دغو ټولو شواهدو د دغو څو لسیزو د حوادثو د جنگ جګړو شاهدان یو، چې دلته مثلا په اتیاومه لسیزه کې جګړې ولې، هغه د چا له خوا وې، چا تمویل کولې، چا ټریننګ ورکاو، او بیا وروسته لږه نه د هغه حاکمیت چې له منځه ولاړ، بیا دغه د تنظیمي کړیو حاکمیت رامنځته شو، چې هغه هم د نواز شریف او د ضیاء الحق زوی اعجاز الحق او د ایسای دغه وخت رئیس تورن جنرال ناصر جاوید بالو که جاوید ناصر ولو مالی دلی ولو، هغوی کابل ته بدرګه کړل او په تخت کېنول، او بیا وروسته لږه د طالبانو تحریک چې رامنځته شو، هغه د بېنظیر بوټو خبرې چې دا چا رامنځته کړل او دا پروژه څنګه په مخ تلله، نو دغه ټول حوادث زموږ او تاسو د سترګو وړاندې تیر شوي دي. او دا چې د افغانستان په پیشو کې متاسفانه بهرني لاس استخباراتي کړی د سیمې هیوادونه یا استخبارات، او همدارنګه خصوصا د پاکستان پوځي استبلیشمنت او استخبارات یا د ایران او ځینې نور دوی مداخله کوي. او دغه طالبان خو اوس چې رامنځته شوي دي یا رامنځته یې کړل، او اوس حاکمیت چلوي، زه فکر کوم دا حاکمیت خو قانوني نه ده، د قانون په خلا کې دوی حاکمیت چلوي، او د دوی یوازې یوازې زور په دغه باندې داسې په ښځو باندې دوی ظلم وکړي، هغه په سیستماتیک ډول باندې له خپلو انساني حقونو څخه بې برخې کړي، او دغه فرمانونه په دغه حق له باندې صادر کړی. همدغه د انټرنیټ د بندولو مثال تاسو اشاره ورته وکوله، نو اوس نړۍ وګوره او بیا د دوی دغه اقدامات وګوره. هغه د لایق صاحب یو شعر ده، وایي دا ساده پښتانه ګوره، تربنی کا زه د زړه وینې پرې خورم، دوی دښمنی کا خلک وختو وستورو او سپژمۍ ته، دی لا دوو میژو ته ناسته او شپنی کا. نو دوی باید د یوې سمې پیړۍ د مقتضیاتو سره او د دغه ډیجیټل ټکنالوژۍ د پرمختګ په نظر نیولو سره دوی باید عمل وکړي، ښځو ته حق حقوق ورکړي، انساني حقوق ورکړي، ځوانانو ته ټولو ته د کار فرصتونه باید برابر کړي چې تر اوسه پورې نه دي برابر، او دوی په تیښته کې دي. دوی متاسفانه له دغه دا پریکړه لیک هم سه ملګرو ملتونو صادر کړی ده، د هیومن رایټس واچ سازمان دغه به هم وایي چې نه دا صحیح نه ده، او دا ټول حقونه مجوز وو، او د دوی لپاره هغه څه دي چې دوی وایي اسلام په چوکاټ کې موږ دا حق لرو چې دغه وکړو.
مننه ګران صاحب. اغلی انکړو خیل، د دې بشري حقوقو موضوع ته اکثرا د سی او د بهرنۍ پدیدې رنگ ورکول کیږي، ځینې ورسره ډېر د کلمې سره حساس دي، خو کرا شو د افغاني ټولنې خپل هغه ته اوس نړیوال لو دغه میکانیزم ممکن په افغانستان کې د بشري حقوقو د تامین لپاره یو ښه اقدام وي، خو اکثرا ورسره زیدیت خودل کیږي په تیر بیا د حاکم رژیم د حاکم نظام لوري. خدا د افغان ولس یو غوښتنه هم ده، تر ټولو ډیر زپل شوی هم دغه افغان خزه ده، افغان انجلی ده، چې ډیر وغه ابتدایي حقونو څخه اوس دوی محرومی دي. دغه اوس که مثلا دوی دغه سی یو اقدام اوري یعنی دوی څومره هله من کېدای شي چې دا به دوی په ورځنی ژوند کې کوم مثبت تغییر راولي، هغه محدودیتونه چې په دوی باندې لګول شوي هغه به لري شي؟ یعنی ستر قرباني په افغانستان کې خزه اونجلی ده.
معلوم دار ده افغان مرمن لپاره ده یو خزیره ده چې دنیا افغان مرمن دیاده نده بستلی، ده یو ستر زیره ده افغانانو ده مرمن لپاره. داسه مثلا طالبان یا زنی مستبد انسانان په شخصی شکل بانده هم په افغان و مرمن و په حقونو بانده می شتیره کلی و نقص کلی ده نوی خبره نده، بلکه ده همیشه متاسفانه ده افغان په طول ده تاریخ په افغانستان که په مختلف و دورو که افغان مرمن و سر مخف شویده. خب په وسنی وضعیت که په بدترین شکل بانده افغان مرمن ده وضعیت تجربه کوي. د باد په یاد وساتو چې په صدر اسلام کې کوم حقونه چې افغان مېرمنو ته ورکړل شوی، مسلمان مېرمنو ته په ټول مسایلو کې دی د نارینه سره برابر شریک وي، فعال وي، حضور درلودل، له بیات نیول او تر په قوانینو جوړولو کې، په فتوا ورکولو کې، په مختلفو سیاسي دریځونو کې، تر څو پورې چې د امویانو وخت راځي او یو ځل بیا چې خلافت ختمیږي او استبدادي نظامونه رامنځته کیږي. دې لپاره چې ښځې همیشه باجراته وي، غږونه اوچتو او د ظلم په وړاندې درېدلو، همدې لپاره چې دغه مشکل د وخت سلاطین نظام نه لري که نو ښځې له ټولنې نه په مختلفو بهانو باندې حذف کړي، چې اوسنی حالت هم عین شکل ده چې دا هیڅ نوع نه دینی توجیه لري او نه فرهنګي توجیه لري. دا فقط هغه خودکامه وضعیت د حکومتونه چې فکر کوي چې د ښځو حذفول په دې کې دوی کولی شي چې خپل سیاست ته دوام ورکړي یا حاکمیت ته دوام ورکړي. هم زه فکر کوم چې وخت را رسېدلی چې طالبان هم دې موضوع ته متوجه واوسیږي چې که هر څومره چې ظلم او زیاتی وکړي د دوی په وړاندې به مستند کېږي، او په راتلونکي کې که چېرې دوی په بیا واک نه وي، دوی به حتما د دغه مسایلو ته جوابګو واوسیږي. نو بهتره دا ده چې په خپلو کړنو باندې تجدید نظر وکړي او د داسې میکانیزمونو ایجادول. زه فکر کوم شاید هم سبب د دې شي چې نور دا رقم خودسره زیاتی چې د ښځو په حقونو باندې کېږي، کېدای شي د طالبان حاکمیت دغه نه ډډه وکړي او متوجه شي چې دنیا راپسې سند کوي، او یو ورځ به د دې کړنو په مقابل کې به زه جوابګوی اوسېږم. فکر کوم چې کېدای شي هم د طالبان په کړنو باندې مثبت تاثیر وکړي او هم د افغانو مېرمنو لپاره یو زیری امیدواري چې کېدای شي دوی په ځوان کې یو څه ناڅه بدلون راشي.
مننه اغلی کړو خیل. اغلی ولی همداش شیبه چې یو ځوان انجلی چې له لوړو زده کړو څخه پاتې شوې ده یا له کاره منه شوې ده، دغه سي اوري چې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا د دوی د حقوقو د تامین لپاره غږ اوچت کړی، څومره خوشبینه کېدای شي چې دا به یو مثبت بدلون راولي د دوی په ژوند کې؟
البته زه فکر کوم چې په اوسني شرایطو کې هغه ځوانان شته جونې او د شپږم سن فرصت چې دوی رسمان په فرمان سره د تعلیم څخه د غسیوي دي باندې سیوي دي، هر کوچنی بدلون، هر کوچنی خبره، هر کوچنی فیصله و دوی ته د یو نوې روشنايي امید ورکوي، دوی ته د ژوند امید ورکوي، او دوی دا فکر کوم چې دا احساس کوي چې یا هغه بهرنیش افغانان یا حتی افغانان چې په داخل د وطن کې ژوند کوي، هم د دوی دغه وضعیت، دغه رکتوار وضعیت چې دوی ژوند خوش کوي، د دوی د دغه بدلون لپاره خلک په اخته دي کوشش کوي. نو دا فکر کوم چې ودی ته که څه هم ډېر کوچنی کام دی، خو مقصد دوی باید دغه پریکړه لیک یا دغه پریکړه په ماهیت ډېر سم او اساسي پوه شي چې خدای مکر دې ته کاذب هیله ورنه کول چې دوی بخې ډېر فکر کوي چې وکړي چې فرضاً دوی مکتبونه بېرته شروع کړي، کارونه بېرته شروع کړي، اداره چې دغه پریکړلیک حقیقي ماهیت ودی ته تشریح شي، او دوی پوه شي چې دا داسې یو یو میکانیزم دی چې فرضاً دلته راجستر او دغه جنایتونو ثبتېدل دي. دا د دې په مقابل کې چې دغه جنایت ترسره کیږي چې دوی په زور او جبر په تحمیلي شکل په کورونو باندې ناست دي او یو ډېر نامعلومې راتلونکي ته نامعلومې راتلونکي او تور راتلونکي ودوی ته منتظر ده. د دغه جنایت ثبت دي نو د دغه په څنګه داس موږ چې دا رقم قدم واخیستل شو ملګر ملتونو دا قدم واخیستي دا ښه قدم دی په هر حال کې موږ په ګټه دی. خو زما خبره دا ده چې حقیقت ودی تور سوچ چې ماهیت دغه پریکټ کوم دی باید په پوښي او دا چې ودی ته امید هیلو کوي دا واځي خبره
مننه. کور ودان نور وخت نه لرو خبرونه مخ په ختمېدو ده. دا زما حق دی خبرونه و لتاسو ټول ملمنو مننه. د خزو د حقوقو فعال او د افغانستان پخوانی ولسی جرګې غړي شنکه کډو خیل د خزو د حقوقو فعال غلې ولی د بشري حقوقو فعال امیر محمد ګرانچ په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لو تر اتوبجو پاج وندې پړه ل ازادي رادیو واوري.